درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ. یو شمېر ښځې انتقاد لري چې په دې کنفرانس کې د ښځو ونډه کمه ده. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي او یو ساعت دوام کوي. په پیل کې خبرونه لرو. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په کندهار کې آنلاین سوداګري وده کړې او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د ولسي جرګې د دارالانشأ لوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی په یو واحد دریځ په دې غونډه کې برخه اخلي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنی چې د ارزوګانی چې د صلح په اړه دي، د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
د دغه دولس کسیز افغان پلاوی مشري ښاغلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوحې کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی، د افغانستان د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني او یو شمیر نور سیاسي چیرې د دیپلاوی نور غړي دي. د غونډې ته د طالبانو استادو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغوی هم ګډون پکښې کوي. د غونډې د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحې کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویاندې جلینا پورټر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کنفرانس کې وکړه. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبی اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 228,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوې په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنګلاديش او سریلانکا کې د خورې سوې کورونا وبا پر مخال د اړینو عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا ادجی ویلی چې د یادو مهمو خدمتونو کموالی په بیوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغیز کړی دی. دی وایي ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل سي چې د دغو بیوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه سي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نورې نړۍ په څیر د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګېدل. ډېری محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلې پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیونه ماشومان په دې سیمو کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لرې سول او خبرداری ورکوي چې ښایي 9 میلیونه یې هېڅکله ونشي کولای بېرته ښوونځیو ته ور وګرځي. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسولین وایي په دې ښار کې 23 آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د کندهار د ښاروالۍ د رسنیو د څنګ مسول ازمری څرګند ازادي راډیو ته وویل
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته اوښتي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپلو روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نورو هیوادونو څخه راوارد کړي، بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولی شي چې هغو ته زنګونه ووهي او په اصلاح هغه آرډر د دوی تر کورونو پورې ورسوي.
دغه مرکزونه د خلکو لخوا پلورل سوي توکي حتی د هغوی تر کورونو یا دفترونو پورې رسوي. خو په دې برخه کې ځینې شکایتونه هم سته. ځینې مشتریان وایي داسې توکي ورته راوړل کېږي چې تاریخونه یې تیر او یا یې کیفیت ټیټ وي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 20 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول سوی دی. د چیروکی د سیمې د پولیسو مشر جی بیکر ویل اکثر قربانیان یې آسیایي نژاده ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګېزه سوه له احتیاطه کار واخیست او وویل چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. او د اروپایي ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته له هغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته سوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه ادارې پرون سه شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازنیکا واکسین میلیونونو کسانو ته ورکړل سوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته سوي چې له امله یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول سوی دی. تر اوسه لږ تر لږه دوو هیوادونو فرانسې او ایټالیا د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه د استرازنیکا واکسین ته باندې 11 میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په کنفرانس کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ.
موقف با همدایی چه ده نظام نه به حمایت کهی افغانستان ده خلکو ده غوختنو پاساس با دوی ده صلح لپاره غک کهی.
یو شمېر افغان ښځې انتقاد کوي چې په دغه کنفرانس کې ولې یوازې یوه ښځه برخه لري. په کابل کې د نابینایانو لپاره د بریل خط مطبوعه جوړه شوه.
کتابونو ترڅنګ مونږ په صوتي شکل باندې هم په دې مطبعه کې به هغه صفتیږي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړي.
د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او زمبابوې د کرکټ له شل اوور سیالۍ مو هم شیبه په شیبه خبرو. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ لومړی شل اووره مسابقه روانه ده. افغانستان لومړی بیټینګ وکړ او د پنځو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې سیال ټیم ته 109 نوي منډې هدف وټاکه. ښه بیټینګ رحمت الله ګربز او کپتان اصغر ستانګزی وکړ. ګربز واچا او اصغر ستانګزی 15 منډې وکړې. په څو شیبو کې به د زیمبابوې ټیم بیټنګ پیل کړي. د دې لوبې له جریانه مو وروسته خبرو. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز ویلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشران او د افغانستان د مرکچي پلاوی یو شمېر غړي ملګري دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوی غړي شامل دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړه لوري به د سولې پروسې د ګړندي کولو په دوحه کې د سولې خبرو د پیاوړتیا، په افغانستان کې د جګړې پای، له ترهګرۍ، جرمونو او نشه یي توکو سره پر مبارزې او د یو خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خاغلی عبدالله په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د روسیې ونډه مهمه بللی او زیاتوي له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس دغه شان د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بللی او هیله یې ښودلې چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې پر راتلونکي کانفرانس په مثبت اغېز ولري. د مسکو په غونډه کې له حکومتي پلاوي سربېره مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د ولس جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی لس کسیز پلاوی نن د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ولاړ. د خغلی محمد نعیم په خبره په دې پلاوي کې د طالبانو د مرکچی پلاوي مشر عبدالحکیم عبدالسلام حنفی شهاب الدین دلاور محمد فاضل اخون خیرالله خیرخوا سهیل شاهین انس حقانی محمد عباس ثانگزی او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه چې موخه یې د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول، یوه معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو دننه کیدل او دغه شان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي سبا د پنجشنبې په ورځ کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریز د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولس جرګې د دارالانشا رئیس قادرزاده چې مسکو ته تللی هم وایي د ولس جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تمله چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیالي جیلینا پورټر پرون وویل خلیلزاد به د مارچ په 14 مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه بولي خو زیاتوي دا غونډه به د دوهی بدیل نه وي. بلخوا ښاغلي خلیلزاد کابل ته له خپل سفر وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربان لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي، ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغېزمن او ځینې یې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخون او سیمین بارکزی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایله ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا ژغ کوم چې اورون وس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې سوله کې.
در نشست د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو دا چې مال د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لنډمهال یا موقت حکومت څنګه کړي، هغه څه چې د افغان حکومت له کلک مخالفت سره مخ دي. تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې غونډې ته وویل که طالبان سبا هم ټاکنې کوي ورته چمتو دی، خو له ټاکنو پرته خپل ځایناستي ته د واک لیک ته نه دی حاضر.
د مسکو په غونډه کې د افغان ښځو د کمی ونډې په وړاندې ځینو غبرګون ښودلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرمفتش جان سوبکو د سولې په خبرو کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د قرباني کېدو په وړاندې اندېښنه ښودلې او افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای بللی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د ښځو د حقونو ملاتړې د مسکو په غونډه کې د افغان ښځو په کمی وانډې نیوکه کوي. دوی وایي په دې ډول ګډون سره د سولې په خبرو کې د ښځو وانډه تر پوښتنې لاندې راغلي. د ولسی جرګې غړي سیمین بارکزی
زنان در کجا
د ښځو ونډه ستاسو د سولې په طرحه کې په کوم ځای کې ده؟ تاسو خپله په دې بهیر کې د ښځو پر ونډې پښې ایښي. تاسو ټولې لیدنې له یو شمېر له کار لوېدلې سیاستوالو سره دي، په څه ډول کولی شئ چې د ښځو د حقونو ملاتړي واوسو؟
مدافع حق زنای افغانستان باشیم.
د ولسی جرګې یو بل غړي شینکی کډوخیل بیا پر حکومت غږ کوي چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه په برابر ډول په نظر کې ونیسي.
نه
غواړو نور زموږ په اړه پرېکړه وکړي او د ښځو په برخلیک ملنډې ووهي. موږ باید فعال او مساویانه ونډه ولرو. له ډاکټر صاحب عبدالله غواړم چې د خپل پلاوي په جوړښت کې ښځو ته ځای او هغوی ته بلنه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسکو غونډې ته د افغان حکومت د تللي 12 کسیز پلاوي په نوم لړ کې یوازې یوه من حبیبه سورابی ځای لري. د دې نوملړ لخبري دروسته په ټولنیزو رسنیو کې د خوځو د حقونو ملاتړ بنسټونو هم پر حکومت او سیاسيونو سخت نیوکه وکړي. بلخو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو جانسوب کو دا پوښتنه مطرح کړي چې آیا د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته به د افغان خوځونکو ماتیدونکو لاسته راوړنې خوندې وي او کنه. هغه تیر ورځ د امریکا د اساسو جرګې د اصلاحاتو او څارنې په کمیټه کې وویل
سره له دې چې هلته موږ هر څه وکړل افغانستان د ښځو لپاره یو بد ځای دی، په ځانګړي ډول لرې پرتو سیمو کې. که څه هم په ښارونو کې لږ څه پرمختګ لیدل کېږي، طالبانو هم ښودلې که دوی په واک کې وي له ښځو او نجونو به ملاتړ وکړي، خو آن اوسنی حکومت په دې برخه کې ډېر کار نه دی کړی.
بلخوا جمهوري ریاست مني چې د مسکو په غونډه کې د ښځو ونډه کمه ده خو زیاتوي په دې غونډه کې ډېری ګډونوالو ته په شخصي ډول بلنه ورکړل شوې ده. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال د واخان مینپال وای افغان حکومت په ټولو برخو کې د ښځو فعال او برابر ګډون ته ژمن دی.
دولت په هره برخه کې د ښځو
مشارکت او فعالې غونډې ته ژمن دی. دا چې د مسکو د غونډې لپاره په تللي آیت کې د ښځو ګډون کم دی، د ولس نیوکه پر ځای ده، خو دغه آیت زیاتره غړو ته بلنې په شخصي ډول باندې راغلي. حکومت په هره برخه کې د ښځو مشارکت تامینوي او د فعال ګډون زمینه به ورته برابروي.
د دې وړاندې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن له افغان حکومت غوښتي وو چې د ښځو نجونو ونډه محدوده یا راکمه نه کړي. د افغان ښځو نجونو د حقونو خوندیتوب او د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو د ننګې غږ پورته کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن په کابل کې د نابینایانو لپاره په ملي کچه د بریل خط مطبوعه پرانستل شوه. د دې مطبوعې مسؤلان وایي په مطبوعه کې به په ټول هیواد کې ډیر شمیر د نابینایانو لپاره درسي مواد برابر او په بریل کرښو به کتابونه چاپ شي. له بلې خوا یو شمیر نابینایان وایي د دغه اقدام هرکلی کوي. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې نن په کابل کې د افغانستان په کچه د نابینایانو لپاره د بریل خط یو ځانګړی مطبوعه پرانستل. د دغې ادارې د کتابونو د چاپ او خپرولو مسول رحول اوتک ازادي راډیو ته ویل د یادې مطبوعې د پرانستې هدف د هیواد په کچه نابینایانو ته د درسي توکو برابرول او د رسم الاعلام خط په بریل بدلول دي چې په خبره د نابینایانو لپاره به د زده کړو په برخه کې ګټور تمام سي.
د دغه مطبعې اصلي هدف د رسم العام خط هغه عام خط چې دغه مونږه او په نصاب کې چې مونږ د نابینانو لپاره لرو په خط بریل باندې بدلو. مونږ د افغانستان په سطحه باندې د ټولو نابینایانو یا نلیدونکو لیسو لپاره درسي توکي جوړو او د دې ترڅنګ مونږه جمتریانی مجلې د اساسي قانون کتابونه او نور معلوماتي کتابونه ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم امکانات فراهم کړی دي چې په دې مطبعه کې به هغه صفتیږي او د غچاسي التیا ورته لري او ته به په اختیار کې ورکو.
شاغلی وته کوي مخکې د نابینایانو په لیسه کې په دې برخه کې وان د ازاسانتیاي موجود وي، خو په خبره په ډیر لسواتنی وکال کې په افغان امریکایي پونتون بریټ کې دغه لیسه هم زیانمنه سو. د دغه ادارې د معلوماتو لمخې مخکې هم د بریل خط یو مطبوعه موجوده و چې په دې سره اوس دوی سوي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندې ازادي راډیو ته د روغتیا د نړیوال سازمان د تیرو لسو کلونو د معلوماتو او څیړنو له مخې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5 سلنه خلک نابینا دي، خو د دغه هیواد د ملي احصایې او معلوماتو ادارې بیا دا شمېره کمه ښودلې ده او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې 0.6 سلنه کسان یا د لیدو ستونزه لري او یا هم په بشپړه توګه څه نسي لیدلی. په افغانستان کې د څلورو لسیزو دوامداره جګړو افغانان له کډوالۍ، بېوزلۍ او وزګارتیا سره سره په بیلابیلو ډولونو معلول هم کړه. په 19 میلادي پیړۍ کې د لیوس بریل په نوم یو فرانسوي د نابینایانو لپاره دغه خط رامنځته کړ تر څو نابینایان د ګوتو پر سر په لمسون باندې زده کړې وکړي او د دې لپاره د زده کړو او سواد زمینه برابره سي. جواد نادرپوچ په بشپړ ډول نابینا دی او د دغه مطبوعې تخنیکی کارکونکي هم دی. وایي په بریل خط د کتابونو چاپ د افغان نابینایانو لپاره د زده کړو او کار کولو لپاره زمینه برابره کړي.
در حقیقت کتابهای بریل
د دغو کتابونو چاپ د نابینایانو د تعلیم لپاره ښه فرصت برابروي چې د دغه خط په لمسولو به هغوی زده کړې وکړي. کولی شم ووایم چې دا موږ لپاره ډیر اړین دي.
بسیار زیاد ارزشمند و مهم است برای اشخاص دارای معلولیت بینایی.
شاغلی نادرپوچ د همدی بریل خط یا د لمس وړ کرښو کتاب سره تر لیسانس کې چې زده کړې کړي له حکومت غواړي چې په ورته اقدامات سره دي د نابینایانو د زده کړو برخې ته لا نور هم پام زیات کړي. دا مهال په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره د لیسی تر کچې 15 ځانګړي ښوونځي شته چې په هرات، کابل، لغمان، بلخ او غزنی ولایتونو کې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ مسابقه روانه ده. البته شلو وریزه مسابقه دا شیبه زیمبابوې بیټنګ کوي. تر اوسه پورې په 5 توپونو 2 منډې کړې دي او افغانستان ورته 109 منډې هدف ټاکلې دي. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړې ده. د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي په دغه ولایت کې شاوخوا 30 آنلاین د خرڅلاو مرکزونه شته چې خوراکي او غیر خوراکي مواد د خلکو تر کورونو او دفترونو رسوي. لسیمې څخه راپور لرو.
پیرودونکي د ټلیفون له لارې د هغو توکو پلور کوي چې عکسونه یې پر ټولنیزو رسنیو آنلاین پلورنځیو ډیزاین کړي او خپره کړي.
وعلیکم السلام. شرق لزاریه بازار ته مهرباني، د خوښې جسم انتخاب کړئ.
مننه کوم د پروجیکټر غوښتنه کوم. غواړم چې ترلاسه کوم کندهار اینوی مینې پلیزتون سړک.
درستی محترم، ستاسو آرډر به د زری بازار ټیم له لارې ستاسو تر ادرس
په کندهار کې د آنلاین سوداګرۍ دغه ډول کاروبار په دې ورستوي کې په بیساري توګه وده کړې او ډیر خلک د انټرنیټ له لارې خپل پیر او پلور کوي. د زری په نوم د یو آنلاین بازار مسول زکریا زری وای دوی د یو چټک ټیم په مرسته د کندهار ترڅنګ آن په گاونډي ولایتونو کې هم د خلکو تر کورونو او دفترونو پورې د اړتیا وړ توکي رسوي.
زری بازار د کوي ټیم په دلودل سره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي. زموږ یوازینی هڅه دا ده چې خلک په هوسا ډول او په بازارونو کې د سرګردانۍ څخه خلاص شي. همدارنګه د کورونا پر مهال د مریضۍ د مخنیوي لپاره هم یو ډول هڅه سوي وي.
آنلاین سوداګری که لایوې خو خلکو ته د خپل خوشی وړ توکو ته لاسرسی اسانه کړي، خو له بلې خوا د یو شمیر آنلاین کاروباریانو د موقعیت نشټوالی او د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو پلور پر دغه سوداګری د خلکو باور کم کړي. کندهار کې د آنلاین بازار یو بل مسول حسام احمد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر آنلاین کاروباریان د نورو شرکتونو توکي چې زیاتره بې کیفیت او تر وخت تیر وي پلوري او خلک ورباندې تیر باسي.
یو سړی د خپل پروفایل آی ډی د بزنس په نامه جوړوي، بیا پر هغه باندې پوسټونه کوي، شان خرڅي، خپل شان یا د بل چا د شان عکسونه اخلي، بیا یې اعلانې پر خپل صفحه باندې او قیمتونه د ځانه څخه ورته ټاکي. خو تر ټولو ښه سودا هغه یوه ده چې د یو چا موقعیت معلومي، ځای معلومي، د هغه څخه سودا وکړل سي هغه ډېره شي. ډېر خلک دغه سودا و دوکه کړي هم دي. په اعلاناتو کې خو لیکنه د هر څه ورسره لیکل کېدلی شي، مګر د شي کیفیت د هغه څخه ډېر تغیر کړي.
د کندهار چارواکي په دغه ولایت کې د آنلاین سوداګري او کاروباري شرکتونو شمیر 30 خوایي چې تر اوسه په رسمي ډول له دوی سره د آنلاین کاروبار په نوم کوم شرکت نه دی سبسوي. د کندهار ښاروالۍ مطبوعاتي مسول زمری څرګندوي په دغه بازارونو کې رستورانتونه، د خوراکي توکو مرکزونه او د غیر خوراکي توکو لکه لباسونو، موبایل ټلیفونونو او نور توکو د خرڅلاو مرکزونه سته.
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپلو روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نورو هیوادونو څخه راوارد کړي. بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولی شي چې غوته زنګونه ووهي او په اصطلاح هغه آرډر د دوی تر کورونو پورې ورسوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي وایي آنلاین بازارونو خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي او د انټرنیټ په مرسته د پیسو ګټلو یو ښه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو او زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکوي او دا دواړه پرتله کړي. د ډومینیک راب دا وینا ریوټرز خبري اژانس ترلاسه کړې او ځینې مهم ټکي ورلمخه په یو راپور کې راخیستي دي. جزئیات احمد شي براوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په خپل وینا کې خبرداري ورکړي چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شا روانه ده، او ښاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی راب د متحده ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سېشنبې په ورځ اعلان شوه. ښاغلی راب بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی، او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیکې مؤسسې لسړی جګړې را وروسته چې په 1990 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز اژانس د ښاغلي راب د وینا ځینې برخې خپرې کړې دي چې پکې راغلي دي ډیموکراسي په شار روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر ډیموکراسیو تیر شي. د ښاغلي راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلی شي ترهګرو ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همداراز له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده او د په وینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره آسانه ده. وروسته تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپایي ټولنې به بیل شي دغه هیواد هڅې پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه چې وځي شایي بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېره اقتصادي وده وکړي. د ښاغلي راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسیو د ملاتړ لپاره مخکښ واوسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مچان په دې سربېره چې له کثافاتو سره سرو کار لري ځان پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایټ په نوم له امریکا خپرېدونکې ویبپاڼې په دې اړه یوه څېړنه خپره کړې چې جزئیات احمد شبر در سره شریکوي.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګوري ډېر کله خپلې پښې ځان سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي. دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلیو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډېر مهم دی. که د مچانو پښې پاکې نه وي دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهېشي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسیرونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسئله د دوی د مرګ او ژوند مسئله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څېر په دې پوهېږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني سره له دې چې سینسیرونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په 1 ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلي تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي ځکه چې نباتات القا کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د ککاو نباتات القا کوي.
د مچانو په اړه مو راپور واوریدو او وسم د کرکټ په باب معلومات درکو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شلووره مسابقه روانه ده. ټاکل شوې ده چې دواړه ټیمونه درې شلو وره مسابقه ولري تر دې مخکې دواړو ټیمونو دوه ټیسټ لوبي وکړي چې لومړی زیمبابوې او دوهمه افغانستان وګټله. پروانه سیالۍ کې افغانستان سیال ټیم ته 109 نیوي منډي هدف ټاکلی دی. درې لوپاړې سوځېدلي وو خو زیمبابوې چې دا شېبه بیټینګ کوي تر اوسه پورې په درو ورونو کې یویش منډې کړې دي. رانز ریټ یې ودی خو ورته په کار څه باندې لس دي. که په بله وینا ووایم چې زیمبابوې 104 اویا منډو ته د ګټلو لپاره ضرورت لري او 101 منډه لري. د دې مسابقې په اړه به په راتلونکو خپرونو کې هم معلومات درکړو، خو اوس چې 4:30 دي ستاسې پام د دې ساعت لنډو خبرونو ته غواړم چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا تمارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد ته د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس شایع په 2020 کال کې د شاوخوا 2,28,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 1,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیون نه غوښتونکو مینګواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په دې اړه راپور خپور کړی. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونه وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دې ښار کې 23 آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل نننۍ وینا کې پر دې خبرې کوي چې د ده په باور په ټوله نړۍ کې ولسواکي د شاتګ په حال کې ده او د نړۍ د ثبات او هوساینې پر وړاندې به د خپل سرو رژیمونو د خطرونو په اړه وینا وکړي. تمه ده دومینیک راب د امریکا متحده ایالاتو د آسپن په غونډه کې د بریتانیا د بهرنۍ او دفاعي سیاست په اړه چې پرون اعلان شو توضیحات ورکړي. د ده د خبرو ځینې برخې د رویټرز خبري اژانس لاسته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو پلاتونکو د برما یا میانمار له خلکو پوښتې چې هر هغه څه شواهد راټول کړي چې دوی د عامو اعتراض کوونکو پر وړاندې د پوز له لوري جرایم ګڼي. دغه اعتراضونه وروسته لاغ راپورته سول چې پوز تیره میاشت د میانمار پر حکومت کودتا وکړه او د هیواد مشر آنګ سان سوچی یې توقیف کړه. د ملګرو ملتونو پلاتونکو ډلې مشر نیکولاس کومیان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دا شواهد به د برما د پوز د مشرانو پر وړاندې د دوسیو په جوړولو کې وکارول شي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید-19 ضد استرازینیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیاتې دي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کابل لوبډلې د افغانستان د ویلچر باسکټبال سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د ویلچر باسکټبال سیالۍ لس ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې چې پرون ماښام د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. ښاغلي قریزاده وویل چې دغه سیالۍ د سره صلیب کمیټې په نوښت د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار، بلخ، میدان وردګو، بدخشان، فاریاب، دایکندي او پروان لوبډلو ترمنځ وشوې. زیاته کړه چې د دې سیالیو په پای کې د کابل لوبډلې 3:15 په وړاندې د فاریاب لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي وګټله چې په دې سره فاریاب لوبډلې دوی مقام خپل کړ. په درجه بندۍ کې د بلخ لوبډلې هرات ته 5:30 نمرو سره ماتې ورکړه او دریم ځای خپل کړ. دغه سیالۍ د معلولیت لرونکو لوبغاړو د هڅولو او نوي کال د پیل په مناسبت ترسره شوې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون نن د خبريالانو د نړیوال ورځ په ویاړ د باولینګ سیالي ترسره کړې. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ورځنیو سیالیو کې 28 لوبغاړو له 28 رسنیو ګډون کړی و. د سیالۍ د نارینه او ښځینه لوبډلو ترمنځ وشوې. ښاغلی فاروقی وویل چې د دې سیالیو په پای کې کامل پایکار له راهیف اردا ټلویزیون څخه لومړی مقام او د ولسی جرګې ټلویزیون څخه روهینا فرمولې د ښځو له برخې لومړی مقام وګټه. همدارنګ دین محمد راوش له زاویه میډیا څخه دویم مقام خپل کړ او دنجونو لډلې بهاره بهاره هم دویم ځای خپل کړ. د خغلی فاروقی په وینا د دې سیالۍ له جوړولو هدف د خبريالانو ملي ورځ ته درناوی او د خبريالانو له اتلولۍ قدردانی ده. او د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه لوب ولړۍ نن پیل شوه. له دې وړاندې دواړو لوبډلو د ټیسټ لوب ولړۍ ترسره کړې وه چې لومړی زیمبابوې او دویم یې بیا افغانستان وګټله. دا درې شل اوریزه لوبې د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ کلوب غالي کې ترسره کیږي. افغانستان دوه ورځې وړاندې دې لوبو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. وړمه ورځې پکې 15 نور لوبغاړي هم ورزیات کړل چې شمېر یې شلو ته لوړ شو. افغانستان او زیمبابوې په 2019 میلادي کال کې دوه نړیوالې شل اوریزې لوبې هم ترسره کړې وې چې په لوبه کې افغانستان د 28 منډو په توپیر بریا خپله کړې وه او په بله لوبه کې زیمبابوې د 2 وکټو په توپیر لوبه ګټلې وه.
په روانه خبرونه کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه هم لرو.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونه ملمنه هم د بشري حقوقو فعاله اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته راغلاست وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته په سر له ولر یو بوټه هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښېږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږه ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه 13 ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابر شي چې تا ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیت ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتم ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تبع حق دی. دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدار ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدار رقم شپږ څلوېښتم ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمينه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نم استفاده وکړي. همدارقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی او د فرهنګي ادبي پروګرامونو دپاره مؤثره طرحې باید ورکړي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرف لپاره متوازنه عالي تحصیلات بدون د تعویز نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینهو دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکترانې نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسو خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپلې لورګانې تر دولسمه ایستبره نه پرېږدئ، نو دا ډاکتران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسي جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي یو خزب ورشی قضا تخپل مشکل به حل کی. هم دسی ده دغه نه شروع وک په هر برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو خزه موجود وي نو یو خزه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته نارینه ته ښځه نه ځي هغه مري، نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که درته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی، او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هېواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی باندې کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
درن دوستانو سلامونه مې ومنې. په کابل کې د شهید استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون څه وخت رامنځته شو؟
د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون هغه کومه سابقه تقریبا منګه 1343 کال کې د اکاډمي تربی معلم په نوم باندې په چوکاټ د معرف کې تربی معلم درلودله.
یاد پانتون په کوم شمیر خوونکی محصلین او پانځی لري؟
منګه فعلاً په تعلیم تربیه پانتون کې 302 استاد لرو، نو فعلاً منګه په دغه ویش رشتو کې 9000 محصلین لرو.
د ماحول پاکلای څه فکر کوي؟
دا ماحول خصوصاً د شینوالی لنګانا، د باسازی لنګانا دا زه بهترینه ګڼم.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون تاریخ ته تم کیږو، بیا ارزښت چیرو د استادانو او محصلینو خبرې هم درته وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون د هیواد په کچه د ښوونکو د روزنې یو بارزښته بنسټ دی چې د ښوونې او روزنې د مؤسساتو، د ښوونکو د روزنې بنسټونو او د پوهنې د ثانوي دورو لپاره د ښوونکو د روزنې په موخه جوړ شوی دی. د دغه پوهنتون د بنسټ ډبره په 1343 لمریز کال کې د ښوونکو د روزنې اکاډمي په نوم او د مسلکي ښوونکو د روزنې په موخه کېښودل شوه چې د 12مو ټولګیو فارغین د 14 پاس په کچه روزل. دغه مهال درې د ژبو او ادبیاتو، طبیعي علومو او اجتماعي علومو پوهنځي چې د ښوونکو په روزنه کې بنسټیز رول لري درلودل. د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ له 1983 نه تر 1988 پورې د لیسانس پروګرامونو تر څنګ د ماسترۍ پروګرام هم پیل کړ. وروسته د دغه انسټیټیوټ د رهبرۍ او استادانو په ځانګړو هلو ځلو دغه اکاډمیک بنسټ په 1981 کال د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ څخه د کابل خوونې او روزنې پوهنتون ته ارتقا وکړه. بل اخره په کال 1991 کې نوم د استاد رباني د خوونې او روزنې پوهنتون وټاکل شو. نور معلومات د یاد پوهنتون له علمي معاون جمشید خان رشیدی څخه اورو.
کله چې خوونې او روزنې پوهنتون ته هغه څوک چې غواړي دلته تعلیم وکړي، نو د دې حتمان ضرورت لري چې په ټولنه کې کار وکړي. دا غی کار په لحاظ باندې او زمنند کله چې دلته ډیپلومونه د لسانس په ساوی اخلي غواړي لاړ شي ماسره ته، نو ضرورت چې دې نوم باید تعلیم تربیهي او اصلي هدف او اصلي موخه او زمونږ هغه کومه دیدګاه چې ده هغه فقط د دارالمعلمینو دپاره، پانتونونو دپاره او د افغانستان بیلابیلو مکتبو دپاره مونږ استادان مسلکي تربیه کوو. خوونې او روزنې پوهنتون فعلا یو معتبر پوهنتون دی چې خپل هغه اعتبار دهی هم اغسته ده. د کانکور د لار نه د نه ډپارټمنټونو کې او دوه دیرش شته چې ویش لشته د فارغ دی دي. د کانکور د لار نه هم دغه د آزموینو ملي اداره چې د دې لار نه ورته محصلین معرفي کیږي او په ډېر لوړ کیفیت باندې اوس تقریبا 15 برنامه د ماسترۍ لري او شپږ برنامه نورې په مراحل لاندې دي چې خدای کول بورد او د عالی شورا نشه د خیر تیر شول نو موږ عمل په شپږ برنامه نورې ما پایل کو.
د خوونې او روزنې په پوهنتون کې 302 استادان چې زده کړې د ماستر او ډاکټر تر کچې دي، 9000 محصلینو ته چې 2% انجونې دي درس ورکوي. دا چې د خوونې او روزنې په پوهنتون کې څو پوهنځي دي په مرکه کې له ښاغلي رشیدی څخه اورو.
ادبیات پوهنځی دی، علوم طبی پوهنځی دی، علوم اجتماعي پوهنځی دی، تعلیمات اختصاصي اسپیشل اچوکیشن دی، بدني روزنه ده او کمپیوټر ساينس پوهنځی دی، تربیتي علوم پوهنځی دی او زمين کې د روانشناسي. او موږ خپل هم 15 برنامه د ماسترۍ لرو چې یو برنامه د تیسول د انګلیسي، یو برنامه د تعلیم تربیه ده، یو برنامه د رهبریت ده، یو برنامه د پښتو ده او بل برنامه هم د دری ده. دا 15 برنامه زموږ عملاً ماستری جریان لري.
د خوونې روزنې پوهنتون دغه ماسترینو لپاره تل ولایت څخه راځي، د اوسېدلو ځای لري.
متاسفانه د لیلی ستونزه تنه زموږ پوهنتون کې نه، په اکثره پوهنتونونو کې یو ستونزه ده. موږ خپل مشخص په همدغه تعمیر کې چې یو دا اوس تاسو هستی، په دې کې موږ لیلی نه لرو. وناسی لیلی زمونږه ما کابل پانتون سره ده چې د کابل پانتون کې دا د ذکر لیلیم چې ډیره کمه فیصدی زمونږه پکې نیول هغه په تخنیک
نور د سیسټم ته هغه سہولت را منځته کی.
فزن ډیره کافټریا ورته لرو، خو کتابتون لرو، ماسلین ته خدي والیبال، د فوټبال، د باسکټبال آزاد میدانونه، د فوټبال د پاره د خزینه او د نارینه د پاره مونږه بیل بیل لرو. ځکه یوازینی پانتون دی چې په ټول افغانستان کې د تربیت بدني او د بدني روزنې مشخصه پانځه لري او استادان اکثره مونږه د بیرونه ډاکټری لري، ماستری لري، یعنی مسلکي دي.
څو ټایم دلته ماسلین راځي درس وایي؟
په تعلیم تربیه پانتون کې درې ټایم درس دي. یو ټایم هغه کسان دي چې د کانکور د لار ناراضي او معمولا د سار نه وظیفه نه لري، د تر 12 بجو پورې د درس وي. بیا هغه استادان چې موږ ارتقای ظرفیت کوو، یعنی تربیه معلم کم 14 پاسان چې دي، دغه د مسؤلیت هم تقریبا موږ لرو. واړو چې هغه د لسانس شینو دي، یوې نه تر څلورو پورې هغه د راضي د مخکې د وخت نزیخ خپل وظیفې ته، بعد دغه نه د ارتقای ظرفیت لپاره راضي تعلیم تربیه کې خپل درس په منظم ډول باندې لولي. او دریم ټایم زموږ شابانه دي. په شابانه کې یو د لسانس برخه ده او یو زمونږ هغه 15 ماستریان دي چې مخکې ما تاسو ته یاد وکړل. 15 ماستریان هم زمونږ تقریبا پانتون د سار اتونه شروع کیږي، د مخام تر وو بجو پورې د عمل دي.
له دار معلمین څخه هم دلته ماسلین راځي، بیا امتحان ورکي او جذبيږي. په غاکل معلومات راکوي دوی باید څو نمرې پوره کړي او څنګه کولای شي چې له 14 نو وروسته خپل درس دلته ادامه ورکړي.
اکثره ته هم دغه ستونزه ده، هغه معلمین چې برحاله دي په مکاتبو کې، کاغه په خصوصي کې یا په دولتي کې، منګا غیو ته فورم ورکاو ځانګړی اختصاصي امتحان ترې اخلو. یعنی په دغه عمومي کانکور کې منګا غیو نه غړاو، هغه نه منګا اختصاصي بیل امتحان اخلو. په نوم د امتحان 14 پاسای دارالمعلمین دوه کال چالتہ لوستي دي، یعنی هغه کریډونه چالتہ لوستي، باقي کریډونه منګا دلته ورکاو. دوه کال دلته درس وي، دوه کال ورسته دي د لسانس کېږي او بعد دغه نه کولای شي لکه نور استادان غوندې د ماستری فورمونه واخلي کولای شي ماستری موکي.
لکه څنګه چې د ژوند هر برخه له ځان سره خوږی او ترخی خاطرې لري، همداسې اکاډمیک ژوند هم له ډیرو زیاتو هسکو او ژورو سره مخ دی. استاد پوهنوال الکوزای تایب وایي چې د خوونې او روزنې پوهنتون ژوند ته نوی رنګ ورکړ، خو د ترخو ورځو شاید هم وو.
دلته داسې جنگ وو چې د دغه پوهنتون د دې سر نه واخله، زموږ یو سر کې کور ده، دلته ټولې سمڅې وي، په دې سمڅو کې به خلک تلل، داوانه که څوک تلل دې غره نه ویشتل او خانه د خوشحال خان نه ویشتل. لومړی ځل چې موږ دلته راغلو، دا پوهنتون چې تاسو داسې ګورئ دا داسې نه وو، دا یو نظامي مرکز وو. حکومت راغی په 1980 کال کې راغی او دغه زمنګ انسټیټیوټ پیداګوژي کابل شاه شمشیرانه دفتر را انتقال شه، او په 1980 کال کې که 1980 کال کې دا دغه انسټیټیوټ نه ارتقا وکړله پوهنتون ته. په دې وخت کې بیا دغه پوهنتون ټول پاک شه، سوتره شه، ډېر پوهنځي پکې جوړ شول. هغه وخت کې دا پوهنځي نه ول، او اوس داسې یو حالت ته رسېدلی ده چې په افغانستان کې یو معیاري پوهنتون ده. تاسو وینئ چې دا یو مهم پوهنتون خو په دې ده چې موږ معلم تربیه کوو، استاد تربیه کوو، او معلم هغه څوک ده چې ټوله دنیا بیا هغه تربیه کوي.
استاد راستو دې ته چېرته تاسو خپله د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې هغه څه چې ډېر زیات خوښ دي؟
د ښوونې روزنې پوهنتون کې خو زه نوی چې راغلم دلته مقرر شوم، زما هغه د ژوند خط سیر د همدغه ځای نه شروع شو. زه د استادۍ مسلک ته وغورځېدلم او اوس د پوهنوالۍ رتبې ته را رسېدلی یم. ما ته یو ډېر ښایسته ژوند را کړی د دې پوهنتون. ما تقریبا 22 کاله کېږي چې زه دلته استاد یم، او 22 کاله کېږي چې دا د ستاسو غوندې ځوانان موږ د دې ځای نه فارغوو. د دغه محصلینو هغه مینه، د دغه محصلینو هغه محبت ما ډېر خوښوي، ډېر خوشحاله. زما اوس ډېر شاګردان دي چې حتی وزارت کې اوس وزیران دي، والیان دي، رئیسان دي، جنرالان دي، د همدغه پوهنتون نه چې فارغ شوي دي. دا ما ډېر خوشحاله کوي، دا ما ته ډېر خوند راکوي. تقریبا 30-40 شاګردان اوس په پوهنتونو کې استادان دي. د دې نه غټه خوشحاله خاطره نشته، دا بهترینه خاطره ده. مونږ
ډېر زیات مننه استاد.
ډېره مننه کور مدان، تاسو دې تل په عزت او خوشحاله وي.
شنه فضا، لوړې ونې، د مرغانو خوږې نغمې، هغه څه دي چې ذهن ته آرامي وربخي او ښې زده کړې ته زمینه برابروي. د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو برخې د ماسترۍ محصل فیصل وایي چې د ښوونې او روزنې پوهنتون له همداسې ښکلي ماحول څخه برخمن دی.
دا ماحول خصوصا د شینوالي له نگاهه او د تحصیل له نگاهه، د باسازي له نگاهه، دا زه بهترینه ګڼم. د مرغانو یا د پرندګانو شخصا معلوم داره د څه ډیر ښه لګیږي، او بل د حافظې لپاره، د مغز لپاره یو آرامش ورکوي.
دا چې د ښوونې او روزنې پوهنتون په څو جریبه ځمکه کې جوړ دی، په کوم شمیر ونې لري، او د پاکولو او ساتلو چارې څه ډول مخکې ځي، په یاد پوهنتون کې مو له یو باغوان څخه په مرکه کې پوښتلي. ورته غوږ شئ.
نوم سلطان محمد.
ښه، له څومره وخت را په دې خوا دلته د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې باغوان یاست؟
10 کال کېږي.
څه راته وکړه چې دغه ونې شنه چمنونه څه رقم ساتئ چې ښایسته دي؟
مازف نفر لري چې خشبه کېږي، دا بوټي د باغچان ټولول کېږي. په هفته کې یو وار ده ور اوبه کوي.
دومره لوی باغ ته رسېدای سي؟
هو هو، ساګون ډېر دي، پک بو ساګون دي، عمیق.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون یا د استاد شهید رباني د پوهنتون د دې انګړ پاک لاره ته وایه چې څومره ځای به یې ده؟
د شپېته جریبه به یې.
تخمینی؟
تخمینی.
په دې شپېته جریبه کې څومره ونې دي؟
ونې خو ډېر دي.
مثلا
تقریبا
را ته وایه؟
تقریبا 15 زره ونې به وي.
15 زره ونې؟
هو، دغه هغه سره د مرسال سره.
موږ خو دلته بې ثمره ونې ګورو، کنه د میوې ونې هم شته؟
نه، نشته. ده
ونو ته څه وایي؟ د هلته پوهنتون کې څه دي؟
د ونو ته ناجو.
ناجو؟ څه وخت د پوهنتون ساحه پاکوي؟ مثلا سهار، غرمه، مازدیګر؟
سهاري پاکوو، تمام ورځ پاکوي. فکرون ده
پوهنتون کې د کار کول خوښیږي او که مجبوریت ده باید ډوډۍ پیدا کړي؟
نه، هم مجبوریت هم کار کوم، هم میخوام خوښي نه کار کوم.
خوشحاله کار سره؟
او کار سره خوشحاله.
یعنی بیکار به تو بسوکی؟
نه نه، بیکار سوکی بکی.
درن دوستانو، په دې هیله چې ټول ځایونه په تیره بیا پوهنتونونه له پوره پوره اسانتیا وڅخه برخمن شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نزا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ولګول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ